پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه‌ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
جماعت اسلامی په بیلابیلو خرنو کې د مظاهرو په کولو سره پر حکومت د ګرانې کنټرولولو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې یو بل کس په هدفي برید کې وژل شوی. نن په ایشیا 500 وره کرکټ کپ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې لوبيږي. د خبرونو تفصیل. جماعت اسلامی د سپتمبر په 2 د پاکستان په بیلابیلو خرنو کې د ګرانې په ضد مظاهره وکړي. په پېښور، پټا، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خرنو کې راوتلو مظاهرچنو پر حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتر او د ورځني استعمال شیان دي ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بلونه د غریبو خلکو ملا ماتوي.
لسکم 100 روپے پا مارکیٹ کی دک پا لسکم 200 روپے دا اغا استحصال دے پاگست کی را پسی بلونا رو لے گر دا سی بلونا جاگا دا مرک پروانی دی او بیا را پسی پا یکم ستمبر پیٹرول او ڈیزلو کی انزافوں کا
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو کس وژلې او بلې زخمی کړی دی. د میرالی تړنی پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې وسلوالو د سپتمبر پر 2 په میرالی بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې. پولیس وایي چې پلټنې روانې کړې دي چې دا معلومه کړي چې دغه کسان ولې په نښه شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال رډیو ټول کړې شمېرې ښیي چې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې په 15 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې له 40 زیات ځایي قومي مشران، سیاستوال او فعالان وژل شوي دي. د ګلګت بلتستان حکومت په ځینو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سي ځواکونه ورغوښتي دي. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې د سپتمبر په 2 نیټه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په ځینو ځایونو کې د خلکو په ورغونډېدو یا جلسو هم بندیز لګولی دی. چارواکي وایي دا کار یې د شی او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی چې د اګست له 15 راهیسې یې اندېښنې زیاتې شوې دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل وایي تر څو چې په پاکستان کې بزور د خلکو غیبول نه وي ودرېدلې تر هغه به بشپړ امن را نشي. منګل د سپتمبر پر 2 په کټ پکوړه کې د خپل پلار او نوموتی سیاسي مبارزه تولا منګل د تلین په مناسبه جوړ شوی غونډه کې وویل چې هر حکومت د جبريل درکې د مسلې د حل واده وکړي خو عمل پې نه کوي. د پاکستان اوسنی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ درې میاشتې مخکې چې کله سینیټر وو په سینیټ کې د وینا په وخت ویلي و چې جبري غیبونه هیڅ مسله نه ده. هغه زیاته کړې چې د بلوچستان ځینې قامپالي ګوندونه او د لادرکه خلکو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فارمیسنګ بلوچ پرسن په زور د لادرکه کسانو شمیر په زرګونو ښایي خو دا په لسګونو هم نه دي. خو هیومن رایټس واچ او نورو نړیوالو بشري حقونو ادارو ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه خلک په زور غیبوي. په 2018 کال کې جوړ شوی د پاکستان حکومت مطلب خوای یو کمیشن ویلی چې تر اوسه تر څلور زرو زیات لدرکه خلکو قضیه حل کړی دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وایي د طالبانو حکومت د سپتمبر په 3 په خلغړم د سپتمبر په 2 درې خبرلان لبند خوشی کړی دي. دغه مرکز په دغه مرکز پر ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر دی لیکلي چې د طالبانو څخه دا غوښتنه هم کوي چې دوه نور بندي خبرلان دي هم خوشی کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هغه تنقیدونه رد کړي چې وایي له روسي ځواکونو د خپل خاورې بیان ول لپاره اوکرانی سرتیرو عملیات ډیر ورو روان دي. هغه پر ټلګرام لیکلي چې څوک هر څه وایي خو اوکرانی ځواکونه پر مخ روان دي. زیلنسکی تر هغه وروسته دا خبر کړی چې پر رسنیو کې ځینې امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي خستل شوی د اوکران د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په کمزوري خفګان خولې و. د 50 اوور کرکټ په ایشیا کپ کې نن افغانستان او بنگلاديش په لاهور کې سیالي لري. دا لوبه د پېښور په وخت 2:30 بجې پیلېږي. پرون د سپتمبر پر 2 د سیالیو په لړ کې د پاکستان او هند سیالي د باران د وجې بې نتیجې پاتې ورسېده. د سریلانکا په پالیکالی کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ هند وکړ. په 9 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 268 منډې جوړ کړې. د باران له امله پاکستان بیټنګ ونه شو کړې. د دې لړۍ په مخکنیو شویو سیالیو کې پاکستان، نیپال او سریلانکا بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواښ نه واورېدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستان کې د ګرانۍ پر ضد د ولسی احتجاجونو لړۍ روانه ده. پرون د جماعت اسلامي په مشرۍ په مردان کې احتجاج وشو. د باجوړ قومي مشرانو او سیاستوالو حکومت غواړي چې افغانستان سره د عامه تګ راتګ او تجارت نواپاس لار ورته خلاصه کړي. یو ځایي سوداګر وایي چې حکومت دا غوښتنه ومنله نو د سیمې اقتصاد به پر پښو ودرېږي.
چاول مده باجوړ کې باجوړ دکاندار اخلي یا تر ته غړلې ا باجوړ کستم پایله کې یا تر ته چې په کونړ کې کم دی غته پایله کې.
او د دېونه په نوې نړۍ خبرونه کې د سیمې د هغو جنو خبري اوري چې وایي کورنۍ وي په کالج یا پونتون کې د زده کړو اجازه نه دا ورکړي.
چکل ما بیا پکور کی د کالج دا داخلي دا خبر او کړه ما ځان سره وی چې مده سیسو خبر او کړه چې بری ټولو بدو لګی.
هله دال مشال رادیو سره ووسه. اولنۍ موضوع ترازو جماعت اسلامي پرون پټرول ملک د بجلی او پټرولو د ګرانې دو پر ضد احتجاجي پر لټ وهله. او تر دې مخکې سوداګرو په بیلا بیلو خارونو کې مظاهره کړې وې. احتجاجیانو وویل چې حکومت دې د ګرانۍ ختمولو او د خلکو ورځنی ژوند بهترولو لپاره اقتصادي اسانتیاوې برابر کړي. د جماعت اسلامي مظاهرچیانو خبرداري ورکړې چې د ورځنی استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد به احتجاجونه پراخه کړي. تر دې ورځ مخکې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په اسلام آباد کې په غونډه کې ادا کړې و چې سیاسي ګوندونه د خلکو اقتصادي ستونزې د خپلو ګټو لپاره کاروي. البته هغه وعده کړې و چې حکومت به د بجلی، ګاز او تیلو بیو باثباته ساتلو کوښښ وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلتې یاد ګوند د ستمبر په 2 په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد د پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې و چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پر لټوالو ته ویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بیلونو کې به یونټ په لس کم 100 روپے شي.
پټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینه سرکاري قیمت د فی کیلو لس کم 100 روپے په مارکیټ کې د په لس کم 200 روپے دا هغه استحصال دی. پاکستان کې راکسي بلونه راولېږل 10 بلونه چې هغه د مرګ پروانې دي او بیا راکسي په 1 ستمبر پټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
د ستمبر په 2 د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دوکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر سوې حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانې شو، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو ګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارو باندې سیل کوي. او دوی چې دا مارکیټ بند کړی دم د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دي، ظلم روان دی. اوس کبیلونه تاسو ګورئ دومره بیلونه راغلي دي. زه یو ورکوټي دکاندار یم، نارمل دکان مې دی. که تاسو زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي نو زه به دا بیلونه خرچې به برداشت کوم که دا بیلونه برداشت کوم.
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 50 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 45 روپے زیاتوالی راوستو. چروستې په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې. پا په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجن خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي، چې ورسره په دکانونو کې کارکونکي هم د ستونزو سره مخ دي. اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي. مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته.
مهنګایي دومره زیاته شوې ده چې بس وسم پسې شي وس نه رسي، د بجلی بلونه شو، دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو، داغه بلونه ډیر زیات راغلي دي، موږ پریشان شوی وو زده مهنګای د وجه، او دا دوی مدرې مورز د مارکیټ ټول بند دي، نو دې د وجه د مزوران ټول پریشان دي.
د پیسو نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی دي ولستا د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولې او حکومت په ګران باندې خپل اخراجات پوره کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
له یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د ګرانۍ ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د خوراکي موادو لوړ نرخونه، بیروزګاری، غریبي او د سوداګرۍ کموالی هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی. که څه هم نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیلابیلو ویناو کې د ستونزو د حل وعدې کړي دي، خو څېړونکي وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د وس کار نه دی. له پیښوره شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
دا پاکستان دا شماریتو اداره یا پاکستان بیور اف سټیټسټک تر مخه تیر د اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و. د پاکستان نگران حکومت د اگست په 1.5 د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې تر 43 روپو زیاتوالی اعلان کړی. د ولس لخوا شوخوا تیر یوې هفتې راسي د پاکستان په بیلابیل لوی وړو خارونو کې د دغه ګرانې خلاف احتجاجي مظاهره دوام لري. دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پټرولو، ډیزلو، بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړي. د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي
نه جی بالکل نشي کېدی، نه د تیلو نفس کمی دی شي، بلکې تاسو خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوې ده. دایمت د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي. زمانه د خیال چې د حکومت سره داسې فائنانشل سپیس جوړی اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلٹی طرف تلاڑ سی ایجاد دننه ملک نه بلکه بهر نړی خاص کر دتیل او قیمتونو په انټرنیشنل مارکیټ کې نو کدا ټول په یو خو دغه کی روان شي نو به روان وخت کې ویل شو چې د عوامو په جن کې ګرانوالی کمی دی شي.
پاکستان کې دا وخت یو لیټر پېټرول نرخ 315 روپے او یو لیټر ډیزل نرخ 311 روپونه بره دی. دا ډول لزیاتو ټکسونو سره سره د بجلی د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدل دي چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي. دا پاکستان کې اولس د ګرانې لوجې ډیر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي. نو حکومت څه داسې کول شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او اولس ته ساتنتیاوي هم ترلاسه شي. نو په اسلام آباد په هنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې ګمنه په خپل خرچه کې لکم کمون راولي، کم چې الیټ کلچر دی، کم چې فری یونټس دي، سود په مت کې چې ګمنه نو ډیر های پالیسی ریټ دی، مطلب دا چې لګه هغه خرچي چې ضروری نه دي چې هغه کمی. مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې هو، کم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه در دي اس قسم مثلا پابډا سمره ملازمین چې ګمنه فری دي نه علاوه ججان دي، هغه سمره فری یونټ به استعمال سمره فری پټرول دا سي جون چې ګنه لګه دا کلګ بولی نه او عوام ته خو یو غلط سي ګنه. او درم احمد دار چې لګه سیاسي استحکام راشي دا غو بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موري جاتوي چې پاکستان کې ډېر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د IMF سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلینګ، ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیا مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردوونکو په ګلګت بلتستان کې لڅو اونۍ راهیسې د امنیتي حالاتو خرابېدو په اړه ترندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځینو ځایونو کې په جلسو کولو بندیز لګولی دی. په ځینو برخو کې بیا کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوي چې له ماښام وروسته له کورونو بهر ونوځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجر ځواکونه هم ورغوښتي دي. دا هر څه تر هغه وروسته شوي چې شیعه او سنی دینی مشرانو د یو بل پر خلاف پرتشدد بیانونه ورکړل. دې مسلې ځایي خلک اندېښمن کړي چې اسنه یو وار بیا په هغه سیمه کې خپل منځي نښتې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلگت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوې کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلگت ځای خبریال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوې. هدا سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلگت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوې.
امنیت صورتحال د حد پورے پر گلگت بلتستان کی متاثر شو او جلسے جلوسونه درنی او داسی دغه شروع شو. نو په دې حوالہ باندې یو رد مخ کی د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دغه نو پریس ریلیز جاری شو چې په گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجر ایف سی او گلگت بلتستان سکوډ به تعینات کیږي. دغه چې کم دا بیا نن دوباره پریس ریلیز جاری شو پاګه کی دا وینا کړی دی چې د پاک فوج نه بلکې رینجر گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی ال کار چې کم دی هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کم دی هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کی په چې کم لسوان آزادی په دی کی دفعه 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماعات او درنې هوا فایرنګ د اصلي په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلگت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخواله وي ټولې تعلیمي ادارې بند وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلگت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
په گلگت کې چې مظاهره او فساد خپور شي اول تعلیمي ادارې بند کړي شي چې ورسره د زده کونکو زده کړې ډېر متاثر شي. په گلگت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بند پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي، نو آنلاین زده کړې هم نشي کولای،
نه فل انټرنیټ کې تھرو پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده، خو بیا هم د اتوار په ورځ په سکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلگت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت ولس ته امن ورکولو د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ورنه کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د باجوړ خلک غواړي چې د افغانستان کونړ ته تللې د نوپاس لار د تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریان او قومي مشران ویل حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي وغوي ډاډ ورکړی چې دا لار به خلاصوي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې پر دې لار به د تګ او راتګ او همدارا سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. ځایي خلک وایي چې پر نوپاس د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې ځایي اقتصاد پر پخو ودریږي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړو کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس غاغي پاس او نواپاس نومیږي د تیرو 1200 کلونو راهیسې بندې دي. خو په دا لنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلی وه، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجي لالی شای مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2مه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ لپاره آزاده کړي.
زه د آی جیپسی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس اینڈ انډستری جرنیل صاحب سره یو غنټه باس هم صرف د نواپاس په دغه ځای نه باندې وشو. داغي ول چې دې طرف په موږ مطلب دی چې خبره شته نه موږ تاسو دریز اوریدلې دي. خو چون کې د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پوري په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کوم سره رابطه نه دا کړي، نو هغه ته مویل کو تاسو زمونږ یو ډیلیګیشن جوړ کړئ د افغانستان کې د کابل د چیمبر سره او د جلال آباد د چیمبر سره مونږ کینو. نو زمونږ سره یو مطلب دی ډیر زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زخپل یو پیشرف نورم کوم.
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لاره نه ووتلې. نو که څوک به کونر ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمد ګټ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لاره جوړه شوې. دغه لاره په کوم تحصیل کې ده؟ مشهد رډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتي ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي. هغه نه علاوه کمانګر علاوهږي. نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیدا کیږي پر روان وخت کې. دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي. دا نه چې ور باندې نه قانون چلند وشي او د واپس بندیدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاپ خبره په دغه لار په د باجوړ ترڅنګ د محمدو دیر پیښور او تر د 400 پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرېږي او نور خارونو ته لاړ دي. هر کله کې دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قره د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو مل ترانسپورت د ګاډو والا او پلار کې به پمپونو کې تیل چل دا پمپونو صاحب د هوټل به په هوټل کې به روټي خوړلې هغه هوټل به ور سره آباد وي. کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر ځي به باجوړ کې به باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې ا باجوړ کستمه پاید کی یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی هغه ته پاید کی نور سیزونه د افغانستان نه دلته راځي. مثال په تور د کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی.
دروان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې اور باندې به د ولس د عمومي تګ را تک تر څنګ کاروبار هم کولای شي. خو د ستمبر په دوه مې د مشال رډیو سره په اړه تک یو ور بیا تکرار کړ د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسٹم د محکمې د پر پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانستو د پر په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه سی پی جی په افغانستان کې طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خبريالان دې نه ځوروي. د ادارې په خپل رپورت کې ویلي پر افغانستان د طالبانو په تیر دوه کلنه دوره کې په هغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونه او د خبريالانو شکنجه زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه سندې ویلي خو په خوا یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته د کار اجازه شته. خودی پر رسنیو کې پر موسیقي خبرولو بندیز لګولې او خزینه خبريالانو ته د کار یو لړ شرطونه یې خېدي چې د سی پی جی په وینا د بیان د ازادۍ ترولل دي. په دې اړه زموږ د خبريال د رپورت ورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی وای چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپون کې اقدامات زیات کړی دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د راپور په خبرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونی او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې دوی د چیړونو لمخې طالبانو د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیرو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړن نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي. خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیرو افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو تر څنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچیرته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاده توګه کار کوي خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي، نو هغه څه که د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې یې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه یې کوي. طالبانو په 13 اګست میاشت کې شاوخوا 13 خبریالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.
د اسلامي همکارو سازمان وايي افغانستان ته د وپلاوی د سفر مخه طالبان دي ته حسول دي چې انجونی از دکړو ته پریک دي او مرمنو ته د کار اجازه ورکړي. د دې سازمان پلاوی د پنځم به پروس کابل ته تللی وو. پرونی د طالبانو له یو شمیر چارواکو دینی عالمانو سره کتلی دي. زمون خبريال معلومات راکوي.
د اسلامي همکارو سازمان په هغه راپور کې چې په خپل وب پاڼه کې خپور کړی دی لیکلی دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکارو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقها وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرونی له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې شاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربی اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوی په خپلو خبرو کې له فساد او نشي موادو سره د دوی مبارزه ستایلې ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چونچونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې کار ته پریږدي سنتي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه لږ پژم ټولګي ورپورټ انجونی لستکړو ګرځولې دي، پرو سرشکال دسمبر میاشتې د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال په روسیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی وروډونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بشیر غواخ نه اورو.
جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو خړنو کې د ګرانې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چنو پر حکومت غږ وکړ چې اقتصاد بهتر او د ورځني استعمال شاندې ارزانه کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی، خو زیاته کړې وجه سیاسي ګوندونه باید د خلکو په مسایلو سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو کس وژلی او بلې زخمی کړی دی. د میرلی تھانې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د سپتمبر په 2 په میرلی بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې او یو کس زی په زی وژو او بلې زخمی کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان ولې په نښه شوي دي. پولیس وایي پلټنې روانې کړې دي او تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل مشر سردار اخترجان منګل وایي تر څو چې په پاکستان کې په زور د خلکو غیبول نه وي ودرېدلي تر هغه به بشپړ امن را نشي. منګل د سپتمبر په 2 په کوټه کې د خپل پلار او نوموتي سیاسي مبارزه تاوله منګل د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې دا خبرې کړې دي. د یادمنه ده چې پاکستان حکومت په 2019 کال کې د لادرک خلکو د مسلې د حل لپاره کمیشن جوړ کړی دی چې وایي تر اوسه یې تر 4000 زیاتو لادرکو خلکو قضیه حل کړې. د افغانستان د خبرلانو مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبان حکومت د سپتمبر په 2 درې خبرلان له بنده خوشي کړي دي. د مرکز یې تکړه چې دوه نور خبرلان چې لا هم د طالبان په بند کې دي باید زر څه زره خوشي شي. طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟ د 50 اوور کرکټ په ایشیا کپ کې نن افغانستان او بنگلاديش په لاهور کې سیالي لري. د لوبه د پیښور په 2:00 بجې شروع کیږي. د اوتر محمد مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو لن خبرونه وو په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په هنتونونه له مالی بحران سره مخامخ دي. په خبر پونتونو وایس چانسلر دی یو لیک للارې حکومت د 300 میلیونه روپو غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې له مشر سیکرټري ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پوهنتون د مالی بحران اصلي لاملونه څه دي.
د دې وجوهات داري کنا چې د اتلسم ترمیم څخه کله وشو نه دي کې رشیزونه سره سو بیس را پاتې سو فیڈرل دا غټه وجہ دی دیږي. د دې کې د موجوده وجوهات داري لګه مونږه د صوبایي حکومت صوبایي څخه کم سیکریټریان دی یا د فیڈرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی زمونږ نه غو دا اوستلی صوبې ته سپورټ بو صوبا ورکوي او سبا څخه کم دیم غو فیڈرل ورکو فیڈرل څخه کم وفاقي اغه دی صوبا اوس پوری دا شین ما ایکسپټ کړي. صوبه وی زیرا دا بو نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره د فینانس بل وی یا ان اف سی اوارد ورته وی هغه به کیږي او موجوده حالت کې به د سند لګتا سو ګره سندم یو صوبه دا التا دا شی نش تاریخ پلی صوبی فیڈرل نم پورا بجټ علی او صوبه مولا دی چې کی وی وشتر بروپه صوبه ولا ورکی خود مونږ صوبه کې بدقسمته دا وجه دا شی نشتا ولی صوبی دا اوس پوری ایس پته ستره کې کار نو وځه کوي د مو هډیر غټ جدو جهد او کو د دې څه کوم ریسپانسیبিলিটি د ذمہ داری نو چته ای د دې وجه ایس مخه خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کومې پانګې پکار دی یا کوم فنډس تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سی دا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه زر تاسو هم د ډیر وخت نه فنډونه بندې نو سو کې د کوم پنشن د پر کم بجټ یې خوي یا د مونږ د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څ کم سیمینارو د پر کم فنډونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوې نوې پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فنډونه مختلف څ کم په هنتونه دي هغه دا هغه کوي
خیبر پختونخوا صوبے د پیښور پوهنتون کم تھوڑا غټ پوهنتون دے
خاص طور خبر رکھو پیخور یونیورسٹی پیخور یونیورسٹی موجودہ حالت کے ددی مالی حالت سدے لکھ ددی گٹا سمر دا تاوان سمر دے سمر پیسی تاثر اللہ کی چتا سپیدا نظام چلو ولش
دا در تویم تفته کم ده پیخور جامعات بین انجینئرینگ جامعات د انجینئرینگ جامعات در تویم داغي هو تقریبا ما هله 1.2 ارب دا کم ده ډیفیسټ ده ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فند کې دې د وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوې د قرضونی اخیستې دي دا دې من یو بوج ده دا ودي سره نشته دا نیگیټیو کې دي دیګه او دین علاوه د پیخور جامعات کم ده داغي بجټ لکم دې له حضرت اوسو غوړي د تاسو صرف وند فګر درکم اغه د انجینئرینګ یا د اګریکلچر جامعه ده یا په هنتون دي داغي مطلب هغه نه تقریبا 2.5 مطلب ټایم زیات 2.5 ټایم زیات ده نغې پنځه ارب ده ته تو غوړې نغې هم تقریبا 2 ارب پورې څه کم دي ډیفیسټ خامخاوي
د پېښور په هنتون د مالی مشکلات په اړه مو د دغه پونتون د استادانو د اتحادی مشر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره د شاهین بنيري مرکه اوریده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پېښور کې هغه افغان محصلین زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګرانی زیاته شوې او په هغو پیسو یې ګزاره نه کېږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کېږي. دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده، ځکه کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته ولاړ شي بیرته په تورخم نه پرېښودل کېږي. په پېښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ یو چارواکي بیا وایي که دغه افغان مسلین ورسره خبره شریکه کړي او حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دا مهال زرګونه افغان مسلین پر سکالرشپونو یا وظیفو په پاکستان کې لوړې زده کړې کوي. د موضوع تفصیل له فرهاد شینواری نه اورو.
په پېښور پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کېږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کېږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ او په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایڈمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرست سټپ د نو د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکه د یو سمستر ډیوریشن چې دغه 6 منت دی. نو مونږ د ای بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټک تیار اولی.
یو بل افغان زده کونکی اکرام الله وای چې په کار د افغان زده کونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمی پیدا کړل شي.
یعنی مونږ د سکالرشپ په تر راغلی پاکستان ته قانونا نو مونږ ته باید داسې یو پراپر لار وګورئ چې آینده مونږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو مونږه غړی سار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست یا پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زمو مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پیښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نه خبرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورک وی. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پکتیکا په مرکز او د دې ولایت په درول سوالو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د اوبو لګولو په برخه کې 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمينه برابر کړې ده. د ولایت اوسیدونکو دا ډول پروژې ګټورې بولي او زیاتوي چې په پکتیکا کې د اوبو شته سرچینې مهارې او سمې مدیریت شوي نو د دوی کرنیز حاصلات به سره خشي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه د نورو ولایتونو ترڅنګ له شاوخوا یو کال راسي په پکتیکا کې هم د کرنې او اوبو اوبخور یا اوبو لګولو په برخو کې ځینې پروژې لري. تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې ورو.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټا خان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوې چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالره مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په 4 اداري واحدونو کې پلي کیږي 8.5 لک ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفاف سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینی معنا کمزوری دی.
تقریبا 4 ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر یې د 8000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوي دي چې د دې جملې څخه چې نن کومه ولسوالي زرغون ښار ده 1530 نفر به په کار د 100 ورځو لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکی کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چک ډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
کله چې چک ډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره په دغه ټولو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان دې کاریزو اوبو یو په درې چند اوسره اضافه چې دا اطمینان.
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په موخه جوړه شوې وه. په کې قومي مشر حاجي ګلا خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري، خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
دغه بندونو د وړو وړو بندونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي، هم به مو اوبه ذخیره وي، هم به د سیلاب مشکلات نه وي، دا خلکو ته هم به مو دغه څاګانې دا چینځلې د دا
یاد دیوی. په پکتیکا همدارنګه لس نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او سوریدونکو نوې نړۍ خبرونه د دیونه په پروګرام کې د سیمې د هاغونجونو تاسو راتوري چې غوښتلې د زده کړو لپاره کالج او یا هم یونیورسيټي ته لاړ شي، خو کورنۍ وي برعکس دینی مدرسو ته ولېګلې او یا هم هغه مجبور شوې چې په کور کې نه. د خبرونه جوړونکې آسمه ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم، د پاکستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کورنۍ جنکۍ دینی مدرسو ته زده کړو لپاره لیږي، خو هلکان کالجونو او یونیورسيټو ته استوي. په دې ونیس فیچر کې مشال ریډیو د هاغ جنکو سره خبرې کړې چې په کالج او یونیورسيټو کې د زده کړو شوق او وړتیا لرله، خو د کورنۍ د مخالفت له وجې یا خو په کور کې ناستي او یا په مدرسو کې پس دکړه مجبور شوې. مشال ریډیو په دې اړه د داسې جنکو د پلرونو سره هم خبرې کړې.
ما خو لسم پاس کړو، ما یې زبنه تعلیم هم کومه، خو چې کله ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبره وکړه، نو په ټولو داسې مطلب بدول گیدا بده وګنل ما ځان سره وچ ما د سیس خبر او کړپ چې بده ټولو بدول گیدا.
د کوزدر اوسیدونکو نولس کلنې نجما تر لسم جمعات تعلیم د خپل علاقې په یو سرکاري سکول کې کړ دې او غختلې چې کالج کې داخله واخلي او وړاندې تعلیم وکړي، ځکه چې د وستازې جوړېدو شوق یې وو. ولې پلار یې ورله د کالج په ځای مدرسې کې داخله واخستا چې د دینی علوم زده کړه وکړي. په داسې حال کې چې نجمه د مدرسې نه راغلې وا او په کور کې د مور سره اخلي پخلي کاوه، مشال ریډیو ته ویل چې درې رونه او دوه خويندې درې مشران دي. رونه یې د خار په پوهنتون کې داخل دي، یو د ډاکټرې او بل د انجینری سبق وایي او دا چې خويندې واده شوې دي. نجمه زیاته کړه چې د خپل رونو په شانې اعلی تعلیم کول غوښتل، خو پلار یې ونه منل او ویل یې چې په جنکو نوکری نه کوي، نو بیا یې دومره ډیر سبق ویلو ته ساجد دی. مدرسه ور لخه ده چې د خپل دین په اړه پوهه ترلاسه کړي.
پلان میوی کینا دغه سبق چې پوره دی پکور کې کینا وی د مور سره سکار مار کاوه چې را سبق دی ډیر شیدو من رسې ته زرازه چې خپل دین لګا خبر را خبر شیو او ایس زکړه وکړې وی دا به پکار شیو ډیر مینات سوال می پکور کې پلار ته وکړو چې ما باندې سبق وایا زما رونه لګیا دی سبق وای او ما نه پرېږدي خپل هو یونیورسيټي ته ځي راځي سبقونه وای ته دې ډیر زیات هپو شوم زه چې رونه می داسې را باندې زن غلی کو خاموش شو زن نه غرض کو او سی مراتونه ویلو رونه می زما لپاره لګ سایډ نشي غستلی لګ غږ نشي کولی زما لپاره لګ आवाज نشو چته ولی
د تخبای اوسیدون کې اته 50 کلن ګل اکبر خان په یو سرکاري سکول کې استاد دی او د شپږو بچو پلار دی. وای چې په اولاد کې دوه هلکان او سلور جنکې دي او دا چې دوه مشران لوریانې واده دي. وای چې مشري لوری تر اتم د سکول سبق ویل دی او دوه هم لسم پاس کړي. ګل اکبر خان دا هم وای چې د کور خرچې زیات دي او نوکرۍ ختمې دوته یو وخت لګ پاتې دي ځکه یې کشر لور د پنځم جماعت وروسته د کور سره نږدې یوې دینی مدرسې ته لیږي او زامن یې په سرکاري کالجونو کې داخل دي. ګل اکبر خان زیاته کړه چې په زامن یې اعلی تعلیم زګه کول غواړي چې د ګټې وټې وسیلې وګرځي.
تمام دو بچی چکم دیا میں وعدہ کڑی دی والا بچے میں چکم دا چکم اور دا دا اس ما مدرسے تا چولے دا داگے وجہ دا دا تم دے دے اس خودی دے وطا نصیب کلاو کی نو مخ کے چبدے زی نو خامخا چکم دے وعدے شی نو بچی شی نو بے خم دے وطا بے قرآن کو خودی شی کنا نو دا آخرت کم بکارے گی او کور کم جون خشی بل دو زامن میں چکم دی آغا دا اس کالج تلے گم اصل کی وجہ دا دا چے جنہیں چکم دا آغا تا دا روزگار اور دیر کم مواقع ملائے گی او علاقہ چدی کرن نو دیتا روزگار اکثر پ زیونو کې چې کوم دی تعلیم نه پاس ملاو شنو پس دا غي چې کوم دی خپل ځان لکه چې تر روزگار ګوري دا غي مواقع ورته ملاوي دي خو د لوریان لډیر سخت شي زموږ په معاشره کې پجینه نوکرې باندې ډیر زیات پابندیان هم وي او موږ خلک چې کوم دی زیات تر ماشومان چې کوم دی هغه د بار پریدوم نه نو خدا دا چې دا ماشوم باندې د دینی سبق په عزت کما چې دا مخکې ورته بکار شي.
سیدونکې 15 کلنې رابیه مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومانو د ناروغۍ په وخت معاینه لپاره یو سرکاري هسپتال ته ورغلی و چې پکې د زنانو الټرا ساوند نارینه کاوه. رابیه وای چې دغه حالات یې ولیدل نو په شا شو او خپل معاینه یې ونه کړه ځکه چې د پردي نارینه یې ستر ماتول د روایاتو خلاف دي او نئی زمیر ورته اجازه ورکوله چې نارینه ډاکټر یې معاینه وکړي. رابیه دا هم وای چې د هسپتال عملی نه یې وپوښتل چې زنانه ماهره ولې الټرا ساوند نه کوي نو جواب ورکړل شو چې په هسپتال کې د زنانو ډاکټرو کمې دی نو ځکه نارینه دغه ډیوټي کوي.
من اکثر اسپتال ته ځو چې کله بیمار شو لکه الارش ته شو یا د سیشیر پوت شو الته کې لکه مونږ چې اسپتال ته ورلو نو خو په دې کې سړې نست او الټرسون کو چې مونږ وکړل نو ډیر خزي د سوي چې د الټرسون نه روسه کېدلې هولي به په لکه خالاګان شو یا نور د سي خلق شو د اسپتال مل شو لا زه به پیرول چې شابه الټرسون کوي نو به مونږ هم ورلو ما په خپل سترګو ولیدل چې سړې کولو خدای شته زه خدي خزي طرف ته توشلم پرده مرز کې وا او د سي ډیر خزي ما په خپل سترګو لیدلو چې هغوی له سړی وکړل لکه پرېګنسي حالات کې نو دا ډېره بده خبره ده. خاص کر که دلته کې زموږ زنانو تعلیم کړی وی نو نن بابا لی دا پیښه موږ ته مخې ته راتللې چې موږ اکثر اسپتال ته لاړ شو نو لکه زموږ چیک اپ سړی کوي.
د مردان اوسیدونکې له بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي فعاله سیده نازیا شان مشال ریډیو پښتنه وکړه چې د اولی د کورونو لخوا اکثر جنکې د دینی علوم زده کړې لپاره مدرسو ته او هلکان اعلی تعلیمي ادارو ته استول شي او دا چې دغه جنکې د دینی علم سرته رسولو نه پس خپل علم سمره په کار راوستل شي. نو په جواب کې نوموړي وویل
چې ټولنه کې اکثره کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو لوجه هلکان په کالجونو او یونیورسيټو کې داخل کړي خو جنکې مدرسو ته لیږي. نازیه وای چې زیاتره کورنو کې علم سرته د رسولو وروسته بیا هم ډیرو جنکو ته اجازه نه ورکړل کیږي چې مدرسه یا سکول کې وستازی وکړي.
چې کله د بچو د تعلیم فیصله کیږي نو موږ دا کتلی دي چې الکان بهترین تعلیمی ادارو ته ولېږل شي او عموما زنانه ماشومان چې کمی دي نو هغه موږ دینی مدرسو ته ولېږو. په 15 کال کې یې علم حاصل کی یا 8 کال کې یې مفتی کورس وکي او د بده مرغه خاص سرکل دي ته ولېږل شي یو محدود سرکل دی دای نه نشیوته دی دای خپل علم او د خپل پوهه فائدہ نه خپل ځان د پاره یوټیلایز کولی شي او نه نور ځکه عام عوام تک ور کولی شي نو یا نور زنان وته دی ته ودا ویلی کیږي خفهر سره چې پدای مدرسه کې تاسو سبق خووي خو بیا دا اپورچونټیز نشته چې یا تاسو سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې یا په بل اداره کې تاسو د خپل پوهه او د علم خپل ځان سوشلی یا اکنامیکلی امپاور کې زمونږ د زنانو چې کوم پرمختګ دی نو دا ځکه د دې سره ټیک ټاک استحصال وشي.
کول د هلکانو پرنګ د تعلیم د حصول او روزګار کولو موقع ورکول پکار دي او دا چې کزنانه بینک د شناختی کارت یا پاسپورت دفتر ته هم ورزي نو په ډاډز لب خپل ضرورت بیانول شي.
زه هرگز دا نه وام چې یو ماشوم د دینی مدرسه کې تعلیم نه حاصلي عالم یا مفتی دینه جوړیږي. د یو پښتني مسلمانی په حیثیت زدا ډیر فخر سره وام چې دینی تعلیم حاصلول پکار دی خو سره د وخت تقاضو مطابق دنیوي تعلیم هم ډیر زیات ضروری دی. خپل بچو کې فرق نه دی کول پکار. کچری مونږه د زوی سره سره خپل لور هم تعلیم وکړو نو مونږه دا معاشره کفر اس کا تعلیمی طور مضبوطو یا معاشی طور معاشرتی طور زما په خیال دا لور او دا غی تعلیم او زمون دا خف فیصله یو خکلی مضبوط کردار دا کولی شي. د دې نه علاوه کچری مونږه د وخت تقاضو مطابق د خپل لور تعلیم یافته نه کړلا نو مونږه په مستقبل کې بیا دا وینو چې نه به د خپل بچو د پاره د ښه فیصله راشي. دا یو تسلسل روان یو زمونږه را روان چې کم نسل نه اب هم په دې حدود باندې نقصان بټول زمونږه فی ملتي.
جوړو سیدون کې مفتی بشیر خلوزو چل وړس د کړې کړې او مدني فعال ده. مشال ریډیو 3 و پختل چټولنه کې ولی جنکو ته د هلکانو پرنګ د اسری علوم د زده کړې موکې نو ور کړل کیږي او په دې اړه دینی احکامات سدي. نو په جواب کې نو موړ وویل چې جنکو له د اسلام په دایره کې دننه ته دنیاوی یا دینی علم په حصول هیڅ بندیز نشته او دا چې د اسری علوم زده کړه هم د وخت اهم ضرورت دی او د ژوند په هر شوبه کې زنانو له د اسلام پټاکلې شو حدونو کې د ننه خپل صلاحیتونه په کار راوستل ضروری دي او دا چې په دې لړ کې د کورنۍ ناری نو له د خپل خويندو او لوريانو مرستا او حوصله افزایی کول په کار دي.
نمړې لامل د تعلیم نه پس د هغه د ریټن فکر دی. دوی ګومان کوي چې کني بیا د پیسو مادو په شکل کې دوی ته هیڅ بلاس نه ورزي او ګټه وټه یې خرګنې تزي کم چې یو لوی غلط فهمي ده. همدا لامل دی چې دینی تعلیم ته یې توجه زیاتوي کوم چې ښه خبره ده خو سره د هنري زده کړې ته هم پام وشي. دویم لامل د اسانتي او د نشټون دی چرته چې د سرکاري محکمو لخوا په یو سیمه کې د هلکانو درې او څلور خونځي سکولونه وي حل تر جنکو یو هم نه وي او بل وجه کلتوريستون زی دي چې مخلو تعلیمی نظام یا کو ایجوکیشن په وجه اکثر مشران د دین ډډه کوي. که دوی لپاره جدا خونځي او سیستم جوړ شي ډېر بغوروي. باید چې موږ خپل سوچ هم بدل کړو او دغه سي د سہولیت وختنه هم د سرکار نه وګړو او زنانو ته هم پوره پوره مخه ورکو. په ځنګړي توګه د طب هوم اکنامیس او تعلیم په شوبه کې چرته چې د زنانو ډېر زیاته اړتیا لیدل کیږي چې په دې هم پوره پوره توجه ورکو.
ملګرو ملل ملتونو لخوا د ماشومانو ایمرجنسی فند د یونیسیف کال 2021 په یو راپور کې راغلی دی چې پاکستانی سکولونو کې د پرائمری پکش د داخلي دونکو تقریبا 8.5 کروڑ جنکو کې صرف 2.5 کروڑ جنکې ثانوي زده کړې تر لاسه کوي او پاتې 5.5 کروڑ جنکې د کورونو ستونزو له امله خپل زده کړو ته دوام ورنکړل شي او ډېری جنکې مجبور دي چې د خوخه خلاف زده کړې پریږدي او ودونو ته اړ کیږي. د نن ورځ خبرونه راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.